السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون نن د تیر میلادي کال 2019 کال د ملکانو د مرګ جوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې 10 ملکانو ته تیر کال مرګ جوبله اوښتي. دا هم اوري چې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څه باندې 440 کسان مړه شوي او په د وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا مو مهمې موضوعګانې دي. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ویل چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې کوره شوي دي. او د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. پورا خبر نو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د کمیسون مرستیال حلیم نظری نن په کابل کې خبريالانو ته خپل کلنی راپور په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10 زیات ملکي خلک وژل شوي او زخمي شوي دي.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکیه.
در بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وای چې 2019 میلادی کال په افغانستان کې د خلکو لپاره ډیر خونړی کال و. خو د دې کال لومړی نه میاشتې تر ورستیو دریو میاشتو ډیر خونړی وي. په هغه رپورت کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن خبر کړی ویل چې د تیر کال په ورستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه په افغانستان کې کم شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په ژمي کې له نږدې 15000 بي ځای سو کورنوي سره مرسته کړې. د بلخی وویل چې هرې کورنۍ ته په ژمي کې 15000 افغانۍ ورکړل شوې او دا لړۍ به جاری وي.
تارګټ ما 95000 است. تا کنون 47000
دی. وای موږ غواړو چې هدف مو دا دی چې له 15000 کورنوي سره چې مرستو ته اړتیا لري کومک وکړو او تر اوسه 40000 کورنوي ته مرسته سوې ده او هڅه کوو چې ټولو ته ورورسو. د افغانستان حکومت ویلي چې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه شوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې په وروستیو 4 میاشتو کې 150 وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي دي. د امنیه قمانداني ویاند محیب الله محیب نن په فراه کې خبريالان ته وویل چې عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواوو د هماهنګۍ له مخې شوي دي.
در طی 4 مای گذشته به اثر بمباردمان
تیار دی وای په ورستی څلور میاشتو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 130 وسلوال وژل شوي او تر دې شو زیات د جګړې د ډګره استل شوې دي. د وسوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د افغانستان کورنوي او بهرنوي ځواکونو په ګډه کړې دي. د وسوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په فراه کې د چارواکو د دې ادعا په اړه خبرې نه دي کړې. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. د ایران د سترې محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلی ویلي دي چې امیر رحیم پور له دې قبل چې هڅه کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات امریکا ته ورکړي په اعدام محکوم شوی دی. غلام حسین اسماعیلی زیاته کړي چې پر امیر رحیم پور شوی حکم به په نږدې وخت کې عملي شي. هغه ویلي چې دوه نور وګړي هم په دې جرم چې د ایران د ملي ګټو خلاف کار کاوه محاکمه شوي او هر یو به پلس او 15 کاله زندان محکوم شي. خو د هغوی نمونه د دې لپاره نه اعلانوي چې پر هغوی د محکمې حکم لا نه دی نهایي شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تکل سوی چې واچ د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په ستره غونډه کې لدې ایالت د یو څلوېشتو ایالتي استازو د کاندیدې په اړه پریکړه وکړه. خو د غونډې د کیفیت څارنې او د رپورت په جوړولو د غونډې له جریانه د رپورت جوړولو په خاطر د نویو اصولو لعمله دا وځړی دا ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوي وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخله یا د دوی د کمپیوټرونو د هک کېدو لعمله نه ده ځړېدلې. د ترکمنستان مستبد مشر قربانقلی بردمحمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار په دغه هیواد کې جوړ شي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړي دي. په دې پیسو به له بهرنیو هیوادونو د نوي ښار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کېږي. د ترکمنستان دولتي رسنیو پرون وویل چې جمهور رئیس بردمحمدوف د ښار جوړولو لپاره د بودیجې فرمان لاسلیک کړی دی. د نوي ښار لپاره لا نوم نه دی غوره سوی، خو دا ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بردمحمدوف دوف زوی سردار بردمحمدوف والی و ټاکل سو. سردار بردمحمدوف 38 کلن دی. قربان قلی بردمحمدوف له 2008 میلادي کال راهیسې په ترکمنستان کې حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او یو شمېر حکومتونه پر بردمحمدوف تور پورې کوي چې د خپل رژیم مخالفان یې مقرر ځپلي او د اصلاحاتو لپاره یې ډېر کم ګامونه اخیستي دي. او چچنی بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف انتقادونه کول، د فرانسې په یو هوټل کې مړ موندل سوی دی. د رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پرون ناوخته وویل چې 44 کلن بلاګر 2 واره په چړې وهل سوی دی. هغه په بلجیم کې ژوند کاوه، خو د جنوري په 9 له یو بل وګړي سره چې هغه هم چچنی و فرانسې ته تللی و. د دې چچنی بلاګر جسد د جنوري په 10 د فرانسې په لیلي ښار کې په یوه هوټل کې پیدا سوی دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویلي دي چې باندې 10,000 ملکیانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبلې اوښتي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وویل
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات
سره دی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، د 2019 کال لومړۍ درې ورځې به ډېرې د مرګ ژوبلو له پلوه خونړې وي. په غزنی کې داسې ډاکتران او درمل پلورونکي دي چې تحصیل یې صحیح نه دی کړی او د خلکو په خبره ستونزې راولاړې کړي دي. د غزنی یو اوسیدونکي وویل
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکتر مو څورکته لږه تښتېدلی ده، دواخانه یې بار کړې ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. هغه دا چې له 20,000 زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته شوي او نږدې 4,500 نور هم د دې وایرس په خاطر مړه شوي دي. په ووهان کې یو افغان محصل ازادي راډیو ته ویلي دي
د خپل دولت نه غواړو چې زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
مشال جمالزای او څو نور افغان محصلین په ووهان کې له ډیر وخت راهیسې قرنطین دي او برخلیک نه دی معلوم. دا او نور مهم مسایل په همدې پروګرام کې واورې. دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند په بخښنې سره دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خپرونه واورې. بیا هم سلام خراغلی پروگرام ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 2019 کال خونړی و بهله. دغه کمیسیون نن د 2019 کال په مخه خپل کلنی راپور چې د ملکیانو په مرګ ژوبلې تمرکز کړی و خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اوښتي ده. په دې اړه امید ظهیرمل یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرجوب لشمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,272 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سه‌شنبه په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکي مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې اوښتي، خو په وروستیو 3 میاشتو کې بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 83% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت، داعش او ځینې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو عاملان بلل شوي دي.
یوه
د 2019 کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو لمنځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکي تلفاتو یو اویا سلنه د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوا اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب له شمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته دا وختي مرجوبلې په شمیر کې 2600 نوي ماشومانو ته هم مرجوب لاوختي چې پکې 415 تنه وژل شوي او 2215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکي تلفاتو د لوی برخې مسؤولین دي. حکومت په خپله برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي ترڅو ملکي تلفات صفر ته راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي مرژوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بلخوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1 پورې ټول ټال 1,416 تنو ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبلا اوښتي چې په دې شمېر کې 1,414 تنه وژل شوي او 3,023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبلا اوښتي. دا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور مهم ټکی و. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم خبرې کړې دي. دا چې د دغه راپور په اړه باندې د غلی لال تحلیل څه دی، مرکې ته به غوږ شو. مرکه فیروزه عزیزی ورسره کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکي تلفات کچه پکې ډېر لوړه وه. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکي تلفاتو کچه تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله، هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده، نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دخوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو. او په وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبانو دخوا نه بریدونه زیات شوي دي، نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو، په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده، ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب، څه فکر کوئ په خپل اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره چې دی وروسته ملکی خلکو ته مرګزوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نور ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده، چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي، اور بند وشي، نو موږ دې ته د په کلي توګه باندې د پای ټکه پیدا کولی شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو یا د ملکي خلکو ژوند خوندي کړو، نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنګ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
لال صاحب، که پلان ورتکو کې راته ووایي چې تاسو په خپله داسې تګلارې برابرې کړې دي تر څو دولت ته ورکوي هغه کسان چې مسؤول دي؟
په خپل باندې دولت خو تقریبا 2 کاله چې موږ کله په دوی باندې نیوکې زیاتې کړې، دولت د ملکي تلفاتو د مخنیوي یو ملي پالیسي جوړه کړله. په ډېر تاسف سره چې دا کار نه دی شوی او وخت په وخت باندې موږ د رسنیو د لارې نه، د اعلامیو د لارې نه، د دوی سره د مجلسونو د لارې نه تر کوم حده پورې چې موږ توانېدلي یو، نو د دوی نه غوښتنه کړې ده چې باید د ملکي خلکو ژوند وژغوري او د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره مو مرکه واورېده. د 2019 کال په موده کې د پدریو لومړیو روبو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپل تحلیل او ارزونه له موږ سره شریکه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل په افغان جاپان روختون کې د کرونا وایرس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړي څانګه پرانستل شوه. دغې څانګې ته شل متخصص ډاکتران او دیرش روغتیایي کارکوونکي یا نرسان مازف شوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه واټ د پرانستلو په مهال خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس د کنټرول لپاره دا ځانګړي څانګه سل بستره لري. په دې اړه ناجی ساپه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي دي. تازه دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د کابل په افغان جاپان روغتون کې د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره یو سلبستریزه څانګه پرانیستله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه څانګې د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل کارتیا ولیدل شو د څنګه به پراخ شي.
میجه برو مریضای است کې تشخیص شوا کې وایرس کرونا داره.
دا برخه د هغو ناروغانو لپاره ده چې تشخیص شي چې کرونا وایرس لري. هغه کسان چې د وایرس شک پرې کیږي په ګډه قرنطین لپاره بیل ځای ورته جوړ کړی دی، او دا ځای یوازې هغه کسانو ته دی چې دا وایرس پکې تشخیص شوی. دا ناروغان به همدل تصدیق کیږي ځکه بهر لیږدول د وایرس د خپرېدو ګواښ پیښوي.
زمینی خطر انتشار
دغې څانګې ته شل متخصص ډاکټران او دیرش روغتیایي کارکوونکي موظف شوي دي. د یادې څانګې د جوړولو لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان او جاپان هیواد لخوا 50 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر وایي ډېر ژر به د ننګرهار، هرات او مزار شریف په روغتونونو کې هم د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګې جوړې شي. ښاغلی فیروز وویل د دې روغتون اکثره ډاکټران د ویروسي ناروغیو د کنټرول او درملنې په برخه کې په جاپان هیواد کې روزل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان ته د دغه ویروس د راتګ مخه ونیسي، خو د مخنیوي په اړه بشپړ ډاډ نه ورکوي. د ریپورټونو پر بنسټ تر دې دمه نږدې 20,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 300 تنه مړه شوي دي. د چین ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په دغه ویروس اخته کسان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له خلکو غواړي چې په دغه ویروس د احتمالي اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ځانګړو ماسکونو کار واخلي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر محمد طاهر فرمولي وویل
له خلکو غواړم چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره له مخصوصو ماسکونو څخه کار واخلي، همدارنګه ویټامین سي وخوري او ژر ژر خپل لاسونه ومینځي څو له دې وایروس څخه مو مخنیوی کړی.
د یادونې ده چې د چین په ووهان ښار کې چیرې چې دا ویروس پور شوی یو سلویښت افغان محصلان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ له چین څخه دغه افغان محصلین هیواد ته ولیږدوي.
و مردل چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت نن د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې دی د کرونا وایرس د تشخیص او د مریضانو د ساتلو لپاره یو څانګه پرانیستله. سل بستره به د همدغسې مریضانو لپاره وي که یارن تشخیص شي. اوس داس یو چا غږ درته خبرو چې له چین نه له موږ سره غږېدلی دی. افغان محصل دی، مشعل جمالزی نومیږي دی او ملګري له څو ورځو راهیسې په ووهان کې قرنطین دی او وایي چې باید ژر تر ژره مو وطن ته ولیږي.
زموږ قرنطین د تېرې میاشتې په 23 تاریخ شروع شوی ده چې د دې قرنطین مدت هم نن ورځ دا ټول په اتمام ورسېده. یو قرنطین هم او بل د موږ د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غښته لبیک وایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس پکار شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کرد.
چینایی چارواکو ویلی دی چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کمزوري او پڅ عمل تایید کوي. د دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو شمیر نږدې 4500 ته پورته شوی. کرونا د خورېدو په حال کې ده او په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمېر هم له 20000 واوښتی. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
وروستۍ شمېرې چې نن د چین روغتیایي چارواکو خپرې کړې ښیي چې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر 20438 ته پورته شوی دی. د ساري ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیایي حالت بللی تر اوسه 425 کسان وژلې دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4 او د کسانو د اخته کېدو 3215 نوي پیښې ثبت کړې دي. د چین د سیاسي بیرو یوې کمیټې ویلي چې د بیړنۍ حالت د تنظیم ملي سیستم باید پیاوړی شي او د وحشي ژویو د ناقانونه مارکیټونو په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د چین حکومت ویلي چې دوی دا مهال په بیړني ډول روغتیایي وسایلو، جراحي ماسکونو او د خوندیتوب کڅوړو ته اړتیا لري. له چین نه بهر په درویشت نورو هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هانګ کانګ او فلیپین کې دغه ویروس یو کس وژلی دی. روسیې نن له چین نه د بهرنیو اتباعو په هوایي ورتګ بندیز ولګاوه. د حکومت په یو فرمان کې د روسیې خپل اتباع، د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غړي، د الوتکو عمله او هغه کسان استثنا شوي چې روسیا کې د کار جواز لري. چین پرون د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د یو ضربستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې کړې. دا روغتون 10 ورځو کې جوړ شو. د یو بل 1520 روغتون د جوړولو چارې هم روانې دي او ټاکل شوی همدې اونۍ کې کارونه بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورونا ویروس مثبت پیښې به نورې هم زیاتې شي، ځکه چې په زرګونه کسانو د دې ویروس د اخته کېدو شک شته چې معاینه یې باید وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ټاکل شوی نن سه شنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ټرمپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوی زنټولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ، مقاومت او غبرګون له سیاست تیر شو او د همکارۍ، جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د ولهغې و ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ د هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دی او غواړي چې له دې وینا یې وورځ وروسته دا جمهوري غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړي. همدارنګه مرستیال ولسمشر مایک پینس به یې هم تر څنګ وي. څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ښایي له دې فرصت څخه د نانسي پلوسي او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استیزا ټینګار کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د امریکا په استازو جرګه کې د ده د استیزا پریکړه څرګنده د شیشکو ښکار بللی، خو د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا به په دې وینا کې ډیر مثبت پیغام ورکړي. خای نو مولې به په وینا کې د اقتصادي پیاوړتیا، د بیکاری په ټیټې کچې او له مکسیکو، کاناډا او چین سره پر سوداګریزو معاملو وغږیږي او دا به د خپلو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. نو مولې به د ملي امنیت پر مسلو هم خبرې وکړي او خای د ایران د قدس واکته جنرال قاسم سلیمانی وژل د امریکایي ګټو د ساتلو د بیلګې په توګه یاد کړي. ټرمپ به پر روغتیایي بیمې او نورو ټولنیزو مسلو هم څرګندونې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د کابینې او د امریکا د سترې محکمې غړي هم ګډون ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د غزنی ولایت د لر پروتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکترانو په نوم یې داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عامه روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي داسې کسان یې درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا یې هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاته سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یې پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر مو سورکته دغه چې تښتېدلی دی، دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تېر کال شینکۍ په کلي کې واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه وو چې دواخانې تر ورساوو دواخانې مړله وویست. تقریبا داسې ماشینونه مو لیدلي دي چې په دوهم سیم کې هلته دواخانې خلاصې کړي دي، د درو میاشتو لپاره په رسختې راځي، دواخانې خلاصې کړي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې یو داسې پیښه راوبند شوې وه، داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي طبي شکاري ولګولې وه چې د هغې ښځې وار هغه شو، یعنې وفات شوله. نو هلته دا کوم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وغول دي مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
د عامې روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي. خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي. د غزنی ولایت یو تن مدني فعال میرویس اسلمي ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا مسولین باید په دې اړه خپله څارنه جدي کړي او له خلکو هم هیله کیږي چې د دا شان قضیو په شریکولو سره د عامې روغتیا له ریاست سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
اشرف میا خیل دغه ولایت دلال پوره ولسوالۍ خبره کوم. زه د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوم او اتلس کلنۍ خپرونو مبارکي مو ته یمه او بالکل زموږ د پوره راډیو د بس ډېره ډېره مننه چې ته والله جو سره خو چې زموږ د خوار غریب ولس څخه هر ځای ته رسولې او بس ډېر ښه علي او سببونه موږ ته جوړ کړي د غږ در رسونې کوم. الحمدلله ښه ډاډه د ازادۍ راډیو په کې کار باندې چې زموږ د غړي ډېره اسان کړي. ډېره ډېره مننه د ازادۍ راډیو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بندي دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت پتنګ راغلي یو ټول معلمین پتنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه ټول حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل ترڅو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه ولرم چې دغه ماشونه ورته په خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. زه نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنې ده. زموږ د ګرمسیر ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین کوچی نه دی راغلی. په دې لای چې دغه زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خنړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر نن په کابل کې ویلي دي چې په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. دغه وزارت د دې وزیر په وینا په افغانستان کې 8000 کورنیو ته په وروستیو کې د ژمي په سړو میاشتو کې مرسته شوې ده او ویل شوې دي چې هر کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکړ شوې دي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ. دوه تنه نور په 15 او 10 کلونو بند محکوم شوي دي. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په وستره غونډه کې له دې ایالته د یو څلوېښتو ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړي، خو د کیفیت د څارنې او د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو د ټاکلو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بغدی محمدوف حکم کړی چې په ترکمنستان کې به یو نوی شار جوړ شي. دا شار به په هغه ولایت کې د ترکمنستان جوړیږي چې د بغدی محمدوف زوی والی ټاکل شوی دی. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه شار د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په ګوجستان کې د اپوزیسیون پلویانو پلان درلود چې نن د هیواد په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړي، خو په یوه مرکزي سیمه کې د شار په یوه مرکزي سیمه کې د اور لګېدو له امله یې وځنډوله. د تبلیسی په بغدادي سیمه کې د اور لګېدو له کبله شپږ تنه مړه شوي چې څلور یې ماشومان او دوه ښځې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. اوس هم رحمت الله افغان د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د بیگمنټن د فجر لسیزې نوښتم پړاو نړیوالې سیالۍ نن د ایران په شیراز ښار کې پیلېږي. د افغانستان د بیگمنټن فدراسیون رئیس مستور ارزو وایي چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف دری افغان لوبغاړي ایران ته تللي. هغه لی ارزو زیاته کړه چې د بیگمنټن په سیالیو کې د شاوخوا شلو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري او د روانې فبروري میاشتې تر اتمې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یا فیفا په کابل کې د فوټبال د لوبغاړو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې چې لټول افغانستان د فوټبال 150 لوبغاړان